سلام ستړي مشه وخت د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو نن په ټول افغانستان کې د دشت برچی لوګر او ځینو نورو ورشته خنړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی په کندهار کې د تاریخ تیر درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي
ما دوايي وکړلې پیدا نه وکړل بس ما چې بکنی دوايي وخوړلې آزاد وکړم په تکلیف وکړم خو برا سولاړ
د بخنی نړیوال سازمان وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له کنوانسیونه د ترکیې د وتلو په خبرګون نن په ټوله نړۍ کې اعتراضونه کیږي او پروژه کې د اورزګانی لاس پلورونکو کاروبار څنګه ده د ژوند رنګونو کې واوره
تربار خرڅ دندې ورمه دنجا
نو د ورځې څو سودا کوي
د ورځې وزره
ډېره سودا نه ده
دا هرڅه تر خبرونو وروسته چې احمد شیباری وایي
واشنگتن په افغانستان کې د اوربند پر تمدید ټینګار وکړ نن په افغانستان کې د روسي خنړیو پیښو لپاره ملي ماتم اعلان شوی دی او د روسي په تاتارستان کې لږ تر لږه اته تنه ووژل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د اختر په درې ورځو کې د اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان د تلپاتې اوربند وړ دي شغلی خلیل زاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت ټینګار کړی څو د ده په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسی شي تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې د دوشنبې په ورځ خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د اختر د درې ورځني اوربند هرکلی کړی وو او له طالبانو یې وغوښتل چې دا اوربند وغځوي شغلی پرایس له طالبانو او افغان مشرانو دا هم وغوښتل چې په جدي توګه د سولې په بهیر کې شکیل شي تر څو په راتلونکي کې افغانان د ترهګرۍ له شره خلاص شي او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي نن په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان شوی دی په دې مناسبت درک په دلکشا جامع جومات کې د ویر او فاتحې په مراسمو کې ولسمشر اشرف غني یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې ادارې شورا رئیس عبدالله برخه واخیسته د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشتي برچي کې په یو خونړي برید کې په لسګونو د ښوونځي زده کوونکي او له هغه مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خونړي برید کې په لسګونو د 12 ټولګیو هغه فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ د ښار ته ورغلي وو د ملي ویر په خاطر نن د افغانستان دننه او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې افغان بیرغ نیم ځوړند دی د تخار ولایتي چارواکي وایي تیر ماښام په فرخار تنګي سیمه کې د سیلابونو له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي د تخار د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر فرید نیکپور ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیلابونو له کبله لارې بندې شوي دي
د ورساج فرخار او طالقان ترمنځ لارې بندې دي د فرخار طالقان او د بدخشان پر لاره زموږ کار روان دي وسایل سیمې ته استول شوي او د سروې ټیمونه په ساحه کې دي
نیکپور زیاتوي چې د سیلابونو د اوبو څو کانالونه او پراخې کرنیزې ځمکې له منځه وړي او د فرخار تنګې په شاخان سیمه کې یو پل هم ویجاړ کړی دی اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼډ میشتې سیمې تېره شپه توغندې وویشتل په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د څلورویشت کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر سلو ډېر ټپیان شوي دي اسرائیلی پوځیان وایي له تېرې شپې راهیسې 130 هدفه په نقشه شوي او دا بریدونه د شاوخوا 200 توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي چې له غزې د حماس او نورو وسلوالو ډلو له لورې د اسرائیل په لور ویشتل شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شخړو ته اندېښنه ښکاره کړه او په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
زه د توغندیو برید ته ډېر اندېښمن یم که څه هم ټول لورې د شخړو د کمېدو هڅې کوي البته ښکاره ده چې اسرائیل دا حق لري چې خپل خلک او خاوره له دې بریدونو وساتي
اسرائیل وایي چې 15 وسلوالې وژلې دي د وسلو فابریکې په نقشه کړي د وسلوالو د وسلو ټیبوکانې له منځه وړي د هغوی کین ایستلې تونلونه یې وران کړي همداراز د وسلوالو د قوماندې مرکزونه په نقشه شوي دي له غزې اکثر ویشتل شوي توغندې د اسرائیل دفاعي سیستم دفع کړي دي خو شپږتنې د اسرائیل په جنوبي ښار اسقلان کې وروسته له هغه ټپیان کړل چې توغندې د خلکو پر کورونو ولګېدل د روسي له تاتارستان سیمې راپورونه وایي پر یوه ښوونځي د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي په وژل شویو کې یو ښوونکی او اته زده کوونکي دي او وز د کون کې دي. یو انجلۍ د تاتارستان په مرکز کازان کې د ازادي راډیو تاتار څانګې ته وویل
د بم څلور چاودنې وسوې، ټولې دروازې ماتې شوې.
رسنی خبر ورکوي چې نن لومړی پر ښوونځي چاودنه وشوه، بیا لږ تر لږه دوو تنو ډزې پیل کړې. د راپور له مخې پولیسو یو برید کوونکی وژلی او دوهم د ښوونځي دننه دی چې یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته کړي دي. او وروستی خبر دا چې د ناسا هغه ستوربیړۍ چې د یو شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې، د دې فضایي ګړنګ له سیمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په لسمه نېټه پیل کړ. وزیرس رکس تحقیقاتی سفینه به د بینو په نوم د آسماني تیږې ټوټې او ګرد له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا کارپوهان هیله مندي چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر مځکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دې شهاب واټن له ځمکې سره 278 میلیونه کیلومتره دی او وزیرس ستوربیړۍ به دوه ځلې د لمر پر مدار له تاوېدو او د 2.3 میلیارد کیلومتره واټن له بشپړولو وروسته زمکې ته راستنه شي. د یو مینی بس په اندازه د سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24 د امریکا د اوتا ایالت په یوه دشته کې راښکته شي.
احمد شیبارو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د ازادي راډیو دغه پروګرام لومړی مطلب ته. نن د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دشت برشي، لوګر او ځینو نورو ورستیو خونړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم دی. د افغانستان د جمهور رئیس په امر باندې د افغانستان په ټولو دولتي ادارو همدارنګ بهرنیو سیاسي استازولیو کې د افغانستان ملي بیرغ هم نیمه ځوړند پاتې شوی دی. په ګڼو ولایتونو کې د قرآن عظیم شان ختمونه شوي دي. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په خاطر ملي ماتم. افغان حکومت وایي نن د وروستیو پیښو د قربانیانو سره د خواخوږۍ په هدف په ټول افغانستان کې په جمعاتونو، تکیخانو او دولتي دفترونو کې د فاتحې مراسم ترسره شول. د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د رسنیو مسول محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان په کور دننه په دولتي ادارو او بهر د افغانستان په ډیپلوماټیکو استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمځوړندو.
جلسه تجلیل و فاتحه په خاطر
د شهید الشهدا د شونزي او دغه شان د لوګر د پیښې د قربانیانو د فاتحې مراسم او د قران عظیم شان ختم په هر کې د ولسمشر مرستیالانو، په خواني ولسمشر او نورو ګڼو چارواکو په برخه اخیستنې تر سره سولو
مردوم در ارګ ریاست جمهوریت برگزار شد.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر هم ملي ماتم ته اشاره ویلي چې له افغانانو سره د یووالي د خودلو په دې هیواد کې د وروستیو پیښو د قربانیانو په یاد خپل بیرغ نیم ځوړندوي. اروپای ټولنې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره ولاړه ده. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په سید الشهدا خونځي د موټر بم حملې له امله د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شمیرو لمخې له 50 زیات زده کوونکي ووژل شول او له 100 زیات ټپیان شول. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا د ټپیانو شمیر 151 خودلی دی، خو د یو شمیر راپورونو پر بنسټ دا شمیر ښایي زیات وي. لدی وړاندې په ورته موټر بم حمله کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې لږ تر لږه د 12 ټولګیو 25 هغه فارغان وژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ دی خار ته ورغلی وو. په دې پیښه کې یو نوی تن نور ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو حملو ترسره کوونکي چې لامل یې د ښوونځیو زده کوونکي وژل شول باید محاکمه شي. د امنیت شورا له لوري تازه په یو خبره شوې اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتنه شوې چې د یادو حملو د مرتکبینو، تمویل کوونکو او تنظیمونکو په محاکمه کولو کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې وروستي خونړي بریدونه غندل شوي او افغان حکومت او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې ده. د دغه خونړیو حملو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، که څه هم افغان حکومت طالبان د دې بریدونو مسؤول بللي، خو طالبانو دواړه حملې غندلې دي. افغانستان د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو شاهد و. نه یوازې له بېلابېلو ولایتونو د سختو جګړو راپورونه ورکول کېدل، بلکې د کابل او لوګر په شان موټربم حملې هغه څه وي چې لوړ ملکي تلفات یې درلودل. تیره ورځ د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د روژې میاشتې له لومړۍ نیټې دوی 130 امنیتي پیښې ثبت کړي چې له امله 138 ملکي وګړي وژل شوي او 351 نور ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په دې شمیر کې هغه کسان چې د سید الشهدا په ښوونځي په حمله کې ورته مرګ ژوبله واوخته نه دي شامل. دغه کمیسیون ویلي چې د ملکي مرګ ژوبلې دا کچه د تیرې یوې میاشتې په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند د هرکلي تر اڅنګ د دایمي اوربند غوښتنه کړې. ښاغلي خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په صورت ټینګار کړی څو د په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح طالبان یو ترهګر ډله یاده کړې او له امریکا یې غوښتي چې د خپلو سرتیرو تر وتلو وروسته هم افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړي له سی بي ایس ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو له دې ډلې ته مشروعیت ورکړ او اوس د افغانان یوازې نه پرېږدي. طالبان مې د ښاغلي صالح دغه څرګندونې له واقعیت لري بولي او وایي دوی د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو د جذب او پاتې کېدو لپاره دغه څرګندونې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح له واشنگتن څخه غوښتي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي، ځکه چې د نوموړي په باور طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک دي. ښاغلي صالح د دوشنبې په ورځ له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هغه بدلونونه چې په افغانستان کې لیدل کېږي دا د امریکا د پانګونې له امله دي او دغه هیواد باید له افغانستان سره خپلې مرستې په اقتصادي، ډیپلوماتیکو او نورو برخو کې جاری وساتي. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک وبلل او وی ویل چې امریکا دغه ډلې ته مشروعیت ورکړی.
موږ امریکا ته نه وایو چې پایته یې مرسوئ، د دې لپاره چې دوی خپله پرېکړه کړي او موږ ورته احترام لرو. او که تاسو له ما پوښتنه وکړئ چې خطر څه شی دی، زه وایم خطر ترهګر طالبان دي.
خو طالبان بیا د امرالله صالح دغه څرګندونې ردوي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي د امرالله صالح څرګندونې له واقعیت لري دي. د نوموړي په خبره دوی یعنی د کابل اداره غواړي په دا شان څرګندونو سره د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو پام ځان ته جلب کړي. د روانې می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په پیل سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې زور اخیستی. هغه څه چې حکومت مسؤول طالبان یادوي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې تل رد کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی معین تمیم آسی د افغان حکومت او طالبانو ټکر د هیواد په خیر نه بولي او وایي چې دواړه خواوې باید د جګړې د ختمېدو لپاره کار وکړي.
معاون اول رئیس ریاست جمهوری به شکل تاریخی
لومړی مرستیال د تیر په سیر په دې وروستیو کې د طالبانو ضد موقف نیولی، خو دا باید ومنو چې طالبان د دې ټولنې یو واقعیت دی. ډیری افغانان او مسلمانان دي په ټوله کې. جمهوریت او امارات باید له دې خونړۍ جګړې نه د وتلو لپاره یو د حل لاره پیدا کړي او دواړه خواوې دې په ګډه ملي ارزښتونو ته کار وکړي.
روی ارزش‌های مشترک او منافع مشترک کار کنند.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او متحدینو یې پریکړه کړې چې ټول بهرني قوتونه به د سپتمبر تر 18 نیټې له افغانستان نه وځي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي نن به په ټوله نړۍ کې د ترکیې د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراضونه وشي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې له کنوانسیون څخه یې د وتلو په اړه کړې ده. د دغه سازمان په وینا دغه اعتراض به د ترکیې د سفارتونو په مخ کې د اعتراضونو او هم په آنلاین بڼه ترسره شي. نور حال په دې راپور کې
د ښځو او د بشري حقونو ډلو لخوا تنظیم شوي دغه اعتراضونه داسې مهال پلان شوي چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او له دغه تاوتریخوالي سره د مبارزې د استانبول د کنوانسیون لسمه کلیزه ده. په هغه بیان کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خپور کړی، د دې سازمان مشرې اګنس کلمارډ ویلي دقیقا لس کاله وروسته له هغې چې دغه کنوانسیون لاسلیک شوی، ښځې نن په یوه خوله غوښتنه کوي چې ترکي چارواکي د خپله دغه پرېکړه بیرته واخلي، ځکه هغه د میلیونونو خزو او نجونو امنیت او آن جون له خطر سره مخامخ کوي. کلمارډ وویل وروسته له هغې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول د کنوانسیون د لغوه کولو لپاره د مارچ په 20 یو فرمان صادر کړ، په ترکیه او نړۍ کې ښځې له اعتراضونو سره یو ځای شوې. نوموړي زیاته کړه د دې پر ځای چې ښځې وبیریږي هغوی واټونو ته راووتلې، د دې پر ځای چې ناهیلي شي جرأت پیدا کړ، او اوس تر بل هر وخت زیات خلک د دغه کنوانسیون په اړه خبرې کوي او پر اهمیت یې پوه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې نن به د بریتانیا، هالند، اتریش، ایټالیا او بلجیم په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د ترکیې د سفارتونو په مخ کې اعتراضونه وشي. د کورونا وایروس په تړاو د لګول شوو محدودیتونو سره سره په یو شمېر ښارونو کې هم اعتراضونه پلان شوي، او دغه راز به د ټولنیزو شبکو له لارې د استانبول کنوانسیون ژوند ژغوري په نوم له یوه هشټګ څخه په استفادې په آنلاین بڼه ترسره شي. دغه کنوانسیون چې په رسمي توګه د اروپایي شورا د کنوانسیون په نوم پیژندل شوی، د ښځو په وړاندې او هم د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې ښځې او سړیان مساوي حقوق لري او دولتي چارواکي مکلف دي د جنسیت پر اساس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، قربانیان خوندي او عاملان محاکمې ته راوکاږي. د اردوغان په اسلام پالي ګوند کې یو شمېر چارواکو داسې استدلال کړی چې ګواکې دغه کنوانسیون ښځې بیلتون ته هڅوي، او هغه د ترکیې دودیزه کورنۍ کمزوري کوي چې دا د دوی په وینا د هیواد له دودیزو ارزښتونو سره په تضاد کې دي. منتقدین دغه راز ادعا کوي چې دغه کنوانسیون د جنسیتي تمایل او د جنسیتي هویت له لارې هم جنس پالنه تشویق کوي. دوی دا هم د ترکی کورنیو د ارزښتونو په وړاندې یو ګواښ بولي. خزینه فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو د ترکیې له چارواکو غوښتي چې له دغه کنوانسیون څخه د وتلو لپاره پر خپلې پرېکړې د جولای په لومړۍ نیټه اجرایي بڼه غوره کوي له سره غور وکړي. یو شمېر هیوادونو هم له ترکیې ورته غوښتنه کړې، او دغه پرېکړې د ښځو د حقونو په برخه کې یو پشاتګ بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا د هغه نړیوال غورځنګ لپاره چې په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناهیلي کوونکی اقدام دی، او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین هم پرې انتقاد کړی او د دغه کنوانسیون له ټولو لاسلیک کوونکو غوښتي دي چې هغه دې تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربشو کندار ته په کندار کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو استعمال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. خلک له چارواکو غواړي په دغه ولایت کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو د پیرو پلور مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصيلي راپور ته.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو درملو پیر او پلور. د کندهار اوسیدونکو وایي له بهر په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوړېدونکو ډیری درمل بې کیفیت او بې اغېزې دي چې د روغتیا پر ځای یو شمېر خلکو ته روغتیايي ستونزې ډېرې کړي. د کندهار اوسیدونکو نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت له امله اړسوي چې له یو روغتون څخه بل ته ولاړ شي، چې هم یې پیسې مصرف شوي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیايي ستونزې ورته پېښې شوي.
خپله تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورغلم، شپږ وارې ما دوای وکړلې، پیدا نه وکړل، بس ما چې بکمې دوای وخوړلې پازاد به کړم، په تکلیف به کړم، خو به راسه ولاړم. نو دا هغه بعد بیا زه ولاړم پاکستان د زړه درپې وو، بیا هغه دا غلطي دوای درکړې دي، مطلب څوک به باندې ضروري دي، څوک کمزوري دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغي نه جوړه سوي، چې نوموړی علت د درملو ناسم کیفیت بولي.
چې ورس هغه چې وخورو هغه مو بېرته به در هغه بدتر کې دا دوای خرابه ده سر مو نه خلاصېږي څنګه حساب نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی یوه پړه نه دوه مو پړه خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي مګر په والله که مو روغه ورځ لیدلې ده دغه دوا اوس چې سر مو نه په خلاصېږي دا دوای خرابې راځي څنګه حساب دی نو سمه دوا نه ورکوي دا خلک دا څنګه دوا ده دا لشمه پراده چې زه د ډاکټرانو ته ځم کنه مني راځي چې زه نقشې ورکم ورشکارای کم
د کندهار ښار اوسیدونکو نور لاوی د پاکستان سره ګډ سرحد دغه ولایت د بې کیفیت او تر وخت تیرو درملو قاچاق آسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پات راغلي
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت ته بخډر بې کیفیت درمل ورته راځي او بې کیفیت خوراکي توکي ورته راځي خو لیکن حکومت د لخوات خه د دې شانو کنټرول کتن نشته نه پر درملو باندې کنټرول تا او نه پر کی مواد باندې کنټرول تا ځاته په مرکزي ځایو کې چې د حکومت واکمنی پر لري خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نه تبقسی اکثره خوراکي توکي جي او اکثره درمل جي په دواخانو کې او پدکانو کې در وخت تیر یا تا یو کال یو نیم کال دا در وخت تیر جي
په اني وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه یو مسول عبدالبصیر پیمان هم مني چې کندهار ته په قاچاقي ډول بې کیفیت درمل راوړل کیږي د شاغلی پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلوم کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د د لابراتوار په مرسته یې مخنیوی کېدای شي
دغه بې کیفیته درمل د اکثره د قاچاقو د لارې څخه راځي په دې کې مختلف خلک دي چې هغه 1% 2% خلک دي چې دغه هویت هم معلوم نه دي نو هغه داسې یو دوا راوړي چې د اصلي کمپنۍ یو تقلب جوړي مثال اوس موږ پیناډول لرو د یو اصلي کمپنۍ پیناډول لرو دوی په هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړي او په بازار کې یې چې نه ادرس معلوم دی نه شی دی په خلکو باندې په اصطلاح تیری نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت هم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دوا او د غذا یو لابراتوار چې په عینومېنه کې دوه کاله مخکې تاسیس سوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ سوی نه دی
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیه د لابراتوار د جوړېدو چارې چې درې کاله مخکې پیل سوي تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي په عیني وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره له پاکستاني چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمیر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي د ښاغلي بارکزی په وینا دوی دغه راس په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو 136 تنه بې کیفیت او تر وخت تیر درمل راټول کړي او سوځولې دي
کسانی معلوم ندی زموږ سره ځینی ثبوتونه سته چې موږ اته د پاکستانی چارواکو سره د ځینی د ګوندی هوادو سره شریک کړي دي تر څو دغه کسان غلط ترمل راسته یي هغه خلک موږ نیولې ندی دغه ادرسونه مور کړي دغه موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي هغه منطقي مور ته شولې دي چې دغه دغه ادرس څخه راځي ولی ځینی چې موږ توابې نیولې دي قاچاق کې درمل دي هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو دي چې پروانه لرو په زړه اوټنونه موږ د منځ څخه وړو دي بیا به وړو ولی ولست زموږ سره کومک وکړي هر ځای په هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیست غلطه دوا د تدقیق د امیر روغتیا ریاست په جریان کې
د بې کیفیت او قاچاقي درملو د پیر او پلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچال رونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بل ستونزه ده چې له امله یې ډېر مهال تودوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت ته زیان اړوي
مننه چې ازادي راډیو واوري
ورزو روزګان ته روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه په ځانګړي توګه غنم ګواکي په روزګان کې کروندګر سکال د خپل کروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخ دي او ګڼ کروندګر وایي وچکالی پر کروندو شنه غنم او نور واخه وچکړي او یاد وچې دوه ګواک سره مخ دي وچکالی په دې ولایت کې مشت کوچان هم اندېښمن کړي په دې اړه تفصيلي راپور واوري
په اورزګان کې د کال په پیل کې د اوبو نشټوالي بزګران اندېښمن کړي او د ځینو کروندې هم ورسره وچې شوې دي د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل شوې ژورې څاګانې وچې دي ورښتونه نسته چې ورسره سږ کال له کروندو د حاصل ترلاسه کولو ناهیلي شوي دي
پخوا به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بولوسې موږ اتمه ورځ لام نسو
دا یو دېرش کله ناجي جان دی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکي دي چې سږ کال په خپل لس جریبه ځمکه غنم کرلې دي نموړي ازادي راډیو ته ویل چې د یادو غنمو په کرکیله باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پالنه کول خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي نو موړی ته چې وش پاډس کسې ز کورنی ور لغاړی ده وای نه په هیږي چې راتلونکي کال به څنګه تیروي
خو به مش پنځم ورځ څلورم ورځ بول وسه مو راته مو ورځ لام نسو به غم په وار چې غم ګرد ول سره د غیچ پر افر د ورځې خلک وزغلې ورور نه شي بولای کوم څه دغه سن سره ګر وطن ګر ول سم خمخ سوي د زما او چې سوي د اول دغه د دات کوم کړل د دغه ځاسو د مان میج د دغه ځاس پاره مو دغه نه خوړی پښه د درو اچا من غن ما شش کا کوم ځکه کې پښلې دي دغه نه ویار لرم یو نیم لک روپۍ مخفل د جوب مصرف ته کړی دي چې دا ټکټر د یو د کوډو د دوا او چمش پر شندلې دی وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا مش کړی دی دا که مرته مصرف را جوړ کې خوشاله شي کنه مرته بالا تباسل
دا فداسیال کې د چې د خړولو بهرن سره د مبارزې نړیوالې شبکې افغانستان د نړۍ په هغه درې هیوادونو کې شمیرلې چې د خړو لکم سره مخ دی دغه شبکې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي دي چې نامنی د کورونا وایروس خپرېدل او طبیعي پیښې د خوړو د خوندیتوب لاملونه دي خدای واځي علی جان نه دی چې غنمې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له یوه شدید ګواښ سره مخ دي د دغه ولایت د جهیاک سیمې یو بل بزګر څلرویشت کلن حمیدالله هم د هغه بزګرانو څخه دی چې ټول غنم یې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي محمدالله ازادي راډیو ته وویلې چې له خپلې سیمې څخه د جګړو له امله بې ځایه سوی او دغه څوارلس جریبه غنم یې په بزګري کرلي دي
کوم غنم خو نو دغه چې وینې چې پر مې خپله وچېږي بله شپه ما یې رسغلا کې هغه هم پر دغه حال باندې موږ بره شپه دلته ناستو نو په دغه شپه ډېر بعد و په دغه کښېناستلو چې دا مایان دلته مقصد خلک رځي غلا کوي نه ساعت چې را کښېناستو وروره مایې نو وړی و وغه غنم چې وچ سوي جاو دغه غنم چې تورته ګوره وچ کلک چې پنځلسم ورځ نه شلمه شپله نوبت نه ورسېږي دا یوې پلې ته خواري خو نو خواري هغه خواري ده وروره تا ته خپله درمان میږي مصرفونه درمان میږي د ټکټرې وې درمان میږي هر موږ د دس خواري ده ونه کړو حساب دی ده ته مې یلې خو مو نو ډېرې یلې درلوده دی خدای چې په سر نه ورسېدلې زموږ یلې ورته مې
خو په اروزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې بزګران ځپلي بلکې د ترینکوټ ښار هټیوالې هم له ننګونو سره مخ کړي دي د دغه ښار یو شمیر دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل کله چې سږ کال بزګران د اوبو د کموالي سره مخ دي د دوی کاروبار هم ورسره ضعیفه سوی دي ځکه اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس د 29% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالي اندېښمن کړي دي د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اروزګان ولایت کې 200 میلی متره باران سوی و خو سږ کال تر دا مهاله پورې یوازې 16 میلی متره باران سوی دی خیری وایي چې وچکالۍ په اروزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په اروزګان ولایت کې دا د دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د مخ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نشي مونږ به هغه معلومات ورکړو
د اروزګان د کرنې او مالداري رئیس وایي په دغه ولایت کې پر وچکالۍ سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداري په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي پر کروندګرو سربیره اروزګان کې میشت کوچان هم وچکالۍ اندېښمن کړي دي دوی وایي کله چې بارانونه کم وي څړځایونه نشنه کیږي او دوی خپلو څارویو ته کافي خواړه نسي برابرولی د اروزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالۍ پر مهال دي د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو سره د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د مځکې پر سر او تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي د وچکالۍ د اندېښنې پر داسې مهال مطرح کیږي چې افغانستان اوس د کرونا ویروس له درېیمې څپې سره مخ دی او په ځینو ولایتونو کې سیلابونو هم خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځایه سوو او اړ سوو شمېر تر دې نور هم زیات سي
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړې مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اختر په درې ورځو کې د اوربان هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان د تلپاتې اوربان وړ دي. ښاغلي خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت هم ټینګار کړی څو د ده په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسي. نن په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان شوی دی. په دې مناسبت د ارک په دلګوشا جامع جومات کې د ویر او فاتحې په مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله برخه واخیسته. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼ مېشتې سیمې تېره شپه توغندي وویشتل. د روسیې له تتارستان سیمې راپورونه وایي پر یوه ښوونځي د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. او ایران د ولسمشرۍ د دیارلسمې دورې د انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ او شخصي کرکټ روزنځایونو له شپاړسو کلونو نه د کم عمر لوبډلو ترمنځ انټر اکاډمیو سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه څلوېښت او پنځوس اوریزې سیالۍ به په کابل او ولایتونو کې د جون میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او پنځلس ورځې به دوام وکړي. ښاغلی هوتک زیاتوي هغه شخصي اکاډمیانې یا روزنځایونه چې د کرکټ بورډ رسمي جواز ونه لري په یادو سیالیو کې ګډون نشي کولی. د یادونه ده چې تیر کال هم دې ته ورته سیالۍ ترسره سوې وې. په سمنګان ولایت کې د روژې د میاشتې په مناسبت د فوټسال سیالۍ د امیر علي شیر نوایی په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ پنځه ویشت ورځې وړاندې د دغه ولایت د غوره لیګ او الف لیګ د شلو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د نوموړي په وینا د دغه سیالۍ پایلوبو ته د امیر علي شیر نوایی او یاش لر لوبډلې وتلې وې چې د امیر علي شیر نوایی لوبډلې په پایلوبه کې یاش لر لوبډلې ته د فاینلټي په شوټونو کې ماته ورکړه او د اتلولیو کپ یې خپل کړ. په دغه لوبو کې د امیر علي شیر نوایی لوبغاړي محمد اعظم شاهین د غوره لوبغاړي او احمد فواد ابراهیمی د غوره ګول ساتونکي په توګه وپیژندل شول. او د هندستان کرکټ لوبډله د درې ورځنیو او درې شل اوریزو لوبو لپاره سریلانکا ته ځي. د سریلانکا کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه سیالۍ به د ننداره کوونکو په نشتون کې د کولمبیا په پراماداس لوبغالي کې ترسره شي. لوبغالي کې ترسره شي. نوموړي زیاته کړې چې یو ورځنۍ لوبې د جولای میاشتې په دیارلسمه پیلېږي او دغه شان شل اوریزې لوبې به د همدې میاشتې په دوه ویشتمه پیل او تر اووه ویشتمې به دوام وکړي.
اوس هم د روژې په مناسبت د ژوند رنګونو ځانګړې لړۍ په روزګان کې له یو لاس پلورونکي سره خبرې شوې دي چې کاروبار یې څنګه دی. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د ګوډې اچار تفریح خپرونه او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ مه هیروئ.
تانم چی شدی؟
حکمت.
حکمت لخانه چه کاروبار که؟
تربار خرسه ده بیاندی ورمیان بیانجان.
تربار بیاندی ورمیان بانجان ده چنگ خرسه تا پا زرنج که بار کردی جنو؟
واه پا زرنج که خرسه با ده بازار که بلا برس.
پا بازار که گرزه؟ تو دوره دی تو سودا که؟
دوره دی بوزار افتر داره.
وزره ته زره ډیره سودا نه ده نو څو تا ته پکې پاتېږي ګټه څو درته پاتېږي
وسوه
ته سوه زر وسوه الله اکبر ډیر اخلي دلته څه شی ډیر رانسي
دا غر میان بیانچل باندې دا غر نه
نو بیا څنګه پورو سره کوي په دې روژه کې ځکه اوس خود ته روزګان کې خو جګړې م دي خلک ډیر غریب دي بیچارم دي کنه ساو د دکان ځای معلومم نه دي نو دا څنګه
یا پور د نو سره ما وسارځان او کوم نه دي
ارزان ورکه نغدی ده نغدی جنی واری مثلا یو من بینډی پسودی
فصلور سو معنا پدرینیم سو فصلور
او رومیان من پسودی
پدریاس
بانجان
بانجان پدواس
بانجان پدواس خلق زیات چی شخی بینډی اخی بانجان اخلی
دواړه واړ
دواړه رن دواړه رن سی مثلا تی خپل کور ته وډی ته دام دی سوډی ک نور تم بینډی بانجان خوري ک دا غوس وډی بیا کور ته
یا بینډی
کام بھی انڈی اڑیا بولے تو پیسی ڈیری گٹی نو تو بھائی سے
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتی خوالی سره مخامخ وي چې میړی د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان آیا یو کس د قانون لمخې په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي
د نبی له سلام د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري او آیا یو نارینه یوازې د خوراک څخاک او جنسي غریزې په پوره کولو مکلف دی
زل لپاره یغه نفقه غذا کالی دی وسیدلو ځای چې مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري سي دغه تعدد د خزو دغه ټول حقوق د مالی ورته تادیه کی
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي
پنځه اولاد درم
پنځه ماشومان لرم خاوند می بل خزه کړی ده له هغه سره اوسېږي زه می خپل اولادونو سره یوازې یم نه کال کېږي چې یا واسه شول کوم خوان می هم څنګه لري چې مکتی را کړی له بانک قصدار دی هغه خزه پریزور ورده مکتی نه را پریږدي هر څه خپل کوم هند اوس هم چې راغلم لاره می ماشومان ته د پینزورو په ولا جرابي واخسته چې ماشومان می راته نه جوړ نشي اوس لاسی ګندل کوم او پلورم یې
دا لیلا وچه میړه یور باندې بلخزه کړی ده دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي بریښنا یو بلخزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوی ده بریښنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کارا تر دې د مرضی ښکاری خو د تیخ ژوند سره کې لورایا په جړه مخ کې ښکاری د بریښنا په خبره میړه یې بلخزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي
د ستنې په څکه مې په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلی چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي نه مې خپل ځان د نظر وغورځوي او مې نه مې خپل عیال د نظر وغورځوي ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه په خپل د ځان او خپل د ماشومانو سره دغه نه جوړوم سبا ورځ داسې نه چې کوم لور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای
بل نور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې انڅلور بدونه وکړي ځینی خزي هم په هم دی باور دي رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نږدې راتلونکي کې به دا کار هم وکړي رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوي سره برابرې نه دي
فلحال زما په کور کې
زما دواړه کورودانی ډیر زیات خوشاله دي. حتی زما د پاره چې زکل هم د دریم خواست کوم دریم واده، نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکا، نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دی. زه خپل تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کومه دوه میرمنې چې دي دا بې سواد دي، سواد نه لري، او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده، ولی چې د دوی زما غ مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای.
د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون له مخې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي. د تاوتریخوالي له دغو مواردو څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره له یوې څخه د زیاتو ښځو سره نکاح کول د شرعي، قانوني او طبي وزرونو او د مخکینی خزیل خوخی پراته د خزو په وړاندې zarar او تاوتریخواله بلل شوی دی. د افغانستان د قانون لمخې ک یو کس په یو واده سربیره بل واده کول غواړي، خزه کولای شي چې عدلی او قضایی اورګانونو ته مراجعه وکړي. د راپورونو لمخې ګڼ شمیر افغان خزی په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالی لکه سپکې سپورې وهل تکول لوګي او ډېرې نور ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربیره د پیغور په واسطه له شکایت ولو مخنی ولکیږي او تاوتریخوالی زغملو ته اړ ایستل کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون لمخې خزی د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایی ادارو انصاف وغوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د شمیرونو لمخې د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغې ادارې ته 9 ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر میر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولای شي له قید او شرط پرته تر یو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغو خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولې باید نارینه تر یو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغې، هغه مخکې نه وعده کړی و اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته یې وویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام ځواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا یې ورته وویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې، خو بالاخره هغه وویل چې زه غواړم واده وکم. د الله رسول او علت دا ده چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تزوج الولود الودوده فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي، داسې ودونه وکي چې هم ستاسو اولادونه پیدا شي او هم ستاسو په منځ کې مینه او محبت وي. زه به ستاسو په وجه باندې د ډیر امت څښتن یم. نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړۍ مېرمنې اولاد نه کیږي، دی بل واده وکي، دا یوه خبره ده. په هغه صورت کې چې یو څوک تعادل په پام کې نیولی شي، اقتصادي ستونزې ونه لري، چې هر مېرمنه خپل خاص ځای ولري، بیا نو دی کولی شي چې واده وکړي. او بله خبره دا ده چې په اسلام کې دا خبره سه ضروري او لازمي نه ده چې خامخا دی یو سړی دوه یا درې او څلور ودونه وکړي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسني شرایطو کې تر یو زیات ودونه له انساني حقونو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو له استاد ظریف علم ستانکزي څخه واورو.
په شپږتیا ماده د مدني قانون کې وایي یو نارینه کوي سي لیوی زیات خزه سره واده وکي، اما له یو سلسله شرایط او ستلي شرط یې وځ کړی دی قانون. اول شرط دا ده چې د ښځو ترمنځ یا د ښځو ترمنځ د بیا عدالتي ویره ورته وجود ونه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هرې ښځې لپاره د هغه نفقه، غذا، کالي، د اوسېدلو ځای چې مسکن ده او د معالجې توان دغه میړه ولري. سه دریم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اوله ښځه یا مخکینۍ ښځې اولاد راوړای او یا په سابول علاج امراض باندې مبتلای، که چیرې یو سړی برخلاف د دغه درې شرطو چې ذکر سو واده کوي او دا موضوع مخکینۍ ښځه یا وروستنۍ ښځه خپېږي او اوله ښځه یې پټه کړي او یا مخکینۍ ښځې نه یې پټه دوهمه ښځه کړي او دغه شرایط دغه میړه نه سي تحققوی، دا کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کړي.
تر یو زیات ودونو په اړه به د عامو افغانانو نظرونه هم واورو.
زمانم شیرشار یوب زید زه ششید وسیدون کیم زه د دې سره ډیر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه خزې وکړي زما په نظر نارینه دی یو خزې وکړي لکه څرنګه چې یو خزې نشي کولای دوه میړونه وکړي همدارنګه یو نارینه ته مناسب نه ده چې دوه خزې وکړي
احمد بلال ما د کارتینو څخه زما په نظر چې د یو نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخته پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نه شي زما په اند چې دا ښه کار نه دی باید هر سړی یو ښځه وکړي او هماغه ته ډېر خپام وکړي او ورته احترام ولري
نمو حبیب الله دی د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکی یم زما په نظر باندې ټولو نارینهوو ته اسلامي شریعت د حق ورکړی دی ان تر څلورو پورې ښځې وکړي نارینه په هر حالات کې کولی شي دویمه دریمه ان تر څلورمې پورې ښځې وکړي
ویل کیږي چې یو شمیر ښځې په خپل خپلو میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي خو دا چې ولې یوه ښځه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او ناانډولیو لامل کیدای شي دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې له استادې کریمې دریس څخه واورو اغلی دریس که په سر کې داراته وایاست چې ولې یو شمیر نارینه له یوې نه زیاتې ښځې کوي د دې لامل څه دی
دا چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کېدای شي ولري یو دلیل دا دی چې ډېر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښې پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او د هغو په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښې ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي وروسته دوی د دوی پار چې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته آواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې پلان کې درې ښځې دي او د مایوه دوی دویم او دریم ودونه هم کوي د هغو په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډېرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کوي
اغلی دریځ ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري که راته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو میړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي د دې لامل څه دی
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې میړونه یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده چیرې دوی وایي چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې د هغې به باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبورېږي چې چې صحیح ده ته ورشه بل واده وکړه
څنګه کیدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي هغو سه په څنګ کې دوی هغه کوم معیارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل ذهن کې لري هغه توصیف کې د غوسه په څنګ کې کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص منجونو ته او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي د غوسه په څنګ کې ښه کیسه دا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکمه شي او اور اور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کړو او په لخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند ملګری انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی دغه انتخاب ځوانانو ته ورکړو او دوی خپل په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي
د کابل پوهنتون د استاد کریمې دریس خبرې مو واورېدې د نیمه نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې تر بیا د خدای پامان
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
پګو اوریدونکو سلام. تیر کال څنګه درباندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسۍ، بیکاری، تشویش او اندېښنو به درباندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړې اچار تیر کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقررېدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حال هم خبرو.
خبر د چارواکیو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي، خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
اوس مو یو ښوونځي ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یوه وړه نمونه درخیو.
ګورې والکانو، سبا ته مو د رسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی. تاسې ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای که هسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوې نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمره یې غټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته اسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغتې وهئ.
د تیر کال د غبرک شیرم باورئ.
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاري، ریتپل شوی ښکاری، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاري، پریتپل شوی ښکاری، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره پیوخ لښکاری د خپل مقصد لپاره لکه دی وسر غوندی داسې لری ښکاری، لکه دی وسر غوندی داسې لری ښکاری. د حکومت سرونه د حکومت پتنه کته او پورته ښکاری، سم نصب شوی نه دی او کتنه کږه ده. د حکومت سرونه که دواړه یو سر شو بیا به نو ملک آباد شي، هم به ملت آرام شي. د حکومت تنوی د یو سر لپاره.
د چوروالۍ اعلامیه درنو خاریانو تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارکونه به تازه او لکه د خوشحال خان مینه د پارک د ځای غوندې ښکلی یاست. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا گناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حمله او یرغلونه مو وزغمل او وزغمه هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردارو اوبو کې ولوېدی او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حل کې ناکامه شوې دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په 9:30 بجو جارو کوي چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ، خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږی او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ. د ښار په منځ کې له پراته سینې نه لکه د مړه ښامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول، خو دومره ډېر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویاړ نشو کولای نو ډېر پرې شرمنده نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک ښار ارمان ونه خود. ستاسو خدمتګارا چوروالی.
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری، مستر تراغه تو کورا چې د چا دی؟
او تو دیګا کیندی سندره غواړې نو 002 دایل کړی، او که عربی غواړې نو 0015، او که غربی غواړې 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی.
ته خو یغه ایندی سندره راواوروا.
تو دریږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړی.
کلکی کاکانه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړی.
یو نمبر دایل کا.
کاکا، دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کوي.
کلکی کا.
کا، دا غږ کلک میکا. ورکه دي چې دا شبکه.
ولی؟
وایي چې د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کوي.
زه نه غم کلکا.
دا غږ کلک میکا. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کوي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف، لعنت دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غوړو کړه ته خلاص شو.
د دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او ما رڼا هوتک درته وړاندې کړه. کلی کونه را لګینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دغه دی: کابل 1311، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.